آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور ستاسو نه ډیره زیاته مننه دوستانو. دا یو ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په ګوره چې د افغان حکومت یوې پټې سرچینې ویلي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته استولي، څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانع کړي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی ویلي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې داسې ټینګ شي چې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. پیر سید احمد ګیلانی وویل د وی زومید لرم چې مونږ به وتوانی ګوچې او سملار پیدا کړو چې ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالی شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل. دا ننګرهار پاچینو نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي. دا ننګرهار د والی دفتر خبر پاڼه وایي چې پرون د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځې او روغتون چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې په اچینو نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي. امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواک ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات کړي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي چې د بهرنیانو له تاسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلی حبیبي ویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیزه دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والی د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکی ترمینل پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برخیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي او د جګړې په سیمه کې نښتي دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قومندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. ښاغلی طوفان وویل چې برېښنا ریاست یو شمېر کارکوونکي امن سیمو ته استل شوي دي، خو د دې ادارې د رئیس برخلیک لا څرګند نه دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په نړیواله سطحه د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې. د رای مرکزونه د تهران په وخت پاتو بجو چې د کابل په وخت لنه بجو سره برابرېږي پرانستل کیږي. د رای اچولو مرکزونه به ماښام شپږو پورې وتړل شي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړی دي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي. ولسمشر بارک اوباما تېره ورځ له خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیه او متحدانې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او کنه. نو موري ويل د اوربندر دا اوربند روسي او د سوري د رژيم ازمخ د چو په ډاګه شي شي ايا مسکو او دمشق د دې 15 کلنې کورنۍ جګړې د 16 سال غوښتون کې دي او کڅنګ د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریا کې به په ځینو سیمو کې جګړه له اوربند روسته هم دوام وکړي ځکه چې داعش او د جبهه النصره وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. دا بغداد په شمال لویدیس کې پروند شیعاګانو په سیمه اشوله کې پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 15 کسانو وشل شول او 50 نور زخمیان شول. روغتیا کارکونکو رایټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي. اسوشیټ پریس آژانس وایي چې په مسجد کې لومړی بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې څلور امنیتي ساتونکي هم په دې حمله کې وژل شوي دي. په روسیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کیږي چې اکثره سنی وسلوال دي. دا ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هېواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هغه قانوني لار بند کړ چې پر اساس د کوچنیو کارګرانو پلاس جوړ شوی مواد امریکا ته واردېدل. ریپورټونه وایي چې په دې ترڅ کې به امریکا ته هغه اسې هیوادونو د توکرو د یو شمیر فابریکو پر تولیداتو هم بندیز ولګیږي چې کوچنیان پکې کار کوي. په امریکا کې د مصرفي تقاضا لپاره استثناء په نوم قانون د چهارشنبه پر ورځ لغوه اعلان شو چې ډیرو خلکو یې هرکلی وکړ، خو دا نه ده څرګنده چې د امریکا د ګمرکونو اداره به دا حکم پر هغو ټوکرو چې له ازبکستان ځي عملي کړي او که څنګه. په ازبکستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او نور کوچنیان مجبوریږي چې د پنبې د ټولو لپاره د ټولولو لپاره په فصلونو کې کار وکړي او بشري فعالین له ډېرې مودې راهیسې مخالفت کوي. تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. اسلام آباد دوی د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خوایو غوښتي چې سولې خبرو کې ګډون وکړي او افغان حکومت وایي چې د یو شمېر طالب مشرانو نمونه پاکستان ته سپارلی چې د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي.
دا د افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم میزي مذاکره ته راوړی.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي.
که اصلاحات تکنی کیږي د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي.
دا نورو ریپورټونو سربیره په ایران کې د نن ورځې د انتخاباتو موضوع هم څارو. د روان خبرونه دوهمه برخه بیا د یو کله زر غونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. اسلام آباد وایي چې د افغانستان پلانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتي چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې څلور وړ ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لور دوه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست یې پاکستان ته استولی دی. د دې چارواکي په وینا د طالبانو دا مشران کولی شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. فرشته جلال زیپې نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بارنوی چارو وزارت ویان محمد نفیس ضیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لاره جوړ شي.
یہ جو پیس پروسس ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جس کے اندر چاروں ممالک جو ہیں
یہ مفاہمتی عمل سلور وان ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړي چې د هغوی نه څومره کیږي د لړکې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه لړ کې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده، او زما یقین دی چې ټول ملکونه د کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو د پاره قانع کړي.
زیا خبر اعلان ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
ترڅو چې د شرطونو خبره ده، نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودل کیږي. بلا ترڅو چې د یو خاص ډلې خبره وه، نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ، هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوه سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لږترلږه طالبانو نومونه د حکومت له لوري پاکستان ته استول شوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، پرون وویل چې د غلستنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای شي چې د سولې له بهیر سره ډیره مرسته وکړي. دا چې د طالبانو د لستنه څوک دي نه د څرګنده شوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوې لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو استازیتوب وشي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه ورستۍ څلور اړخیزه غونډه د تیریسي شنبې په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان د غلستنه د مذاکرو مستره وبولي. د چارواکي که هم نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د دې لسکسیز لیست د جوړولو لپاره ډېری هڅې وکړي، څو د طالبانو هغه کسان ورته غوره کړي چې د ډېر اعتبار خاوند دي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوی څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت صلاحکار تیر چهارشنبه پر ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، امریکا، چین او پاکستان به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
د فرشتې جلال زی پراپور کې مو واوریدل چې اسلام آباد دوی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. پایلې حل کې بیا د افغان حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته ورکړي، سو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. فرشتې جلال زی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نومونه په دې لیست کې شامل کړي وي.
دا لیست د افغانستان آرزوګانې دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب، کوم نوم، کوم شخصیت نیز مذاکره ته راوړی. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلک نیز مذاکره ته حاضر شي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بل لیست دا ده چې افغانستان یو لیست لګېږي چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کښېني، یو فتوا به صادر کړي. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړی چې جنگ په افغانستان کې حرام ده، دا پاکستان دی. یعنې هر ملایان چې فتوا ورکړی چې جنگ په افغانستان کې روا دی، جهاد، هغو به هم کښېني. دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی. دا د افغانستان آرزوګانې
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست.
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان نیز مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې در دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان څخه ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي، هغه وایي چې موږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړ، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکره ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري. یو باید طالبان رسمی دفتر افغانستان و پیجنی پر رسمیت یو در رسمی دفتر طالبان در طور نست نلیسی بیانو قانون سیاسی تغییر ورکش آیا دولت افغانستان دا توان لری که نلیری
نو تا چنگ دا یو چه سر مذاکره کوی اوغا پر رسمیت نپیجنی
نه غورم چه من فی بوفی بکم تاست معلوم دا چی افغانستان لس کالکی گی که طالبان سر جنگی گی امریکایان انگریزان افغانان طالبان تروریست وایلی دهشتگر وایلی داش وایلی کنه سلحا تنمو مرد شویدی دو طرف تو او سیده اگو دفتر پرسینیت بو بجینید یو تاریک پنوم یعنی افغانستان به جامعه جانی کسی وای جدا یو رسمی دفتر و یو اسلامی تاریک بو تاسو ولی اگو تا ترورست والی ولی به ترورستان رو سر جنگی دل در سیفی نگان تاسو اواقبی پیگه کنه
تاسو چوک فکر کوی چی دا کسان با دا افغانستان لحکومت سر سولی تا حاضر سی مثلا ملا اختر منصور
زودا سی فکر کوم چی هغه معاصر طالبان چې په دې شرایطو کې معاصر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کیږي شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي جونګه تاثیرګذار نه وي وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغیرات راوستل آیا دا تغیرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي
داسې و چې د حکومت وحدت ملي یو تقسیمي حکومت به فلان وزارت محترم غنی فلان وزارت محترم عبدالله فلان وزارت فلان معاون ټول مملکت تقسیم شوی دی هم تقسیم که نور خبره
د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو او دا چې پاکستان به هغه طالبان چې افغان حکومت غواړي د سولې خبرو ته راضي کړي او کسنګ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو احمد سیدی څرګندونه واوریده جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وله یا په لاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی او په ورته وخت کې بیا د ملي وحدت د حکومت یو شمېر هڅې ستایلې دي سفیو لاستنګزی په دې اړه له کابل رپورټ لري
اداري فساد هغه پدیده ده چې لکلونو رئیس افغانان ترې زوريږي او د افغان حکومت لڅورلس کلونو هڅو سره سره بیا هم لمهنځن نه دتلی د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولی او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنځمبي پورس په یو خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت خپل ژمنې نه دی عملي کړي او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی د وی موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړی یو په دې برخه کې دولت خپل ژمنې نه دی عملي کړي زموږ ټینګار دا دی چې لدی په دې سره د افغان چارواکي کلک مبارزه وکړي کنه نو ناوړه پایلې به ولري ضعیف سیاسي اراده د معافیت فرهنګ په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېلتیا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی د کمیټې د 2015 میلادي کال د دویمو شپږو میاشتو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډیره په سیاسي اجنډا تمرکز لري اداري فساد سره مبارزه له یاد وتلې په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینی برابرې شوې دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو اداو یو بیلګه بللې ده د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل لوړې زده کړې د متقاعدینو د ماشونو ورکړه او ځینې نور د خو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي په همدې حال کې د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملی مبارزې ټینګار کوي
به خاطر ریشه کن تاختن فساد اداری.
موږ د اداري فساد له منځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی په حکومت ولې کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا و چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پښتنې څخه تیښته له منځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې، خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کیږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لهونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د انتخاباتو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وای په انتخاباتي اصلاحاتو کې زند د حکومت مشروعیت ته جدي زیان اړولې شي. د ټولنه وای د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او بین المللي سطحه اجماع موجود ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بې غوري کوي. حکومتي چارواکي څه وای په دې اړه له کابله د محمد حدیث پردیس رپورت اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي والی د حکومت لوی اجمنه ده، خو بیلابیلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغه اجمنې عملی کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي، او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پیښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي، او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلې ګامونه نه پورته کوي.
هکسین ټولنه همدار سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي، او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پوري تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو لاله انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري، او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنکړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې د غیدا بیا اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایه ریاست وایي حکومت په خوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړي، او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایه ریاست د وایان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کیږي. جمهور رئیس د راتلونکي اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم مور بدون شکه مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل ازادي رادیو.
اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برطانوي ډیلی ټلیګراف رسپانې د هغې افغاني ماشومې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې یو پخوانی برطانوي سرتیری د زړه سوي په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه له فرانسې څخه برطانیې ته یوسي. دا څلور کلنه ماشومه بهار احمدي نومیږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برطانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برطانوي سرتیری په خپل هڅه کې بریالی نه شو، پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لاوري محکمې ته یوړل شو، خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوي په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته براءت ورکړی دی. ډیلی ټلیګراف زیاتوي راب لاوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې یو محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. دا بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپریوت چې له امله یې پښه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارټمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بېځایه شي. فورن پالیسی خبرونې بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې به د افغانستان د 15 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدل شي. فورن پالیسی لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي، نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خبرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنگ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسی خبرونه د پښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آسری جیفری یو کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفری ژورنالیستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي په ژوند کې تحولات راوړي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. په ایران کې نن د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر خلکو غږ کړی چې په نننیو انتخاباتو کې په پراخه اندازه ونډه واخلي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید. د ایران شورای نگهبان لشت لرشت 3,000 کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر 0 زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړې شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسیږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننوی انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابر او کسانو لړډې به له 15% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشری په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه زمونږ یو اوریدونکې سمی الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کې وایي چې سعودي عربستان ته په کار دي چې د افغانان لپاره د کار ویزه زیاتې ورکړي. دغه راز په یو بل اس ایم اس کې چې له هلمند څخه زموږ یو اوریدونکو استولای دی حمید الله زواک نومیږي، دی وایي چې ولسمشر غنی باید د هلمند حالت لنږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډېرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک دغلته له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي براءت خان په خپل اس ایم اس کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکېلو خواو څخه غواړي چې د سولې لپاره هڅه وکړي. په یو بل اس ایم اس کې چې د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه زموږ یو هم اوریدونکي لیکلی وایي چې نن سبا سوله د افغانانو لپاره یو حیاتي مسئله ده او د شولې عالي شورا باید په دې لړ کې خپلواکه اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري دوستانو، هغه اوریدونکو ته چې اس ایم اسونه راسوي یو یادونه کوم چې مونږ خپل اس ایم اسونه لګ په واضح ډول ولیکي تر څو وکول شو چې دغه پوره پیغام اوریدونکو ته خبر کړو. اترې مې بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډی ستا پام وکړي. د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره بحث وکړي. د ننګرهار په اچین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات دوام لري او دغلته د داعش ګڼ شمېر وسلوال وچل شوي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنۍ ځواکونو تاسیسات افغانانو ته سپارل کیږي. چارواکي وایي چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیزه دوره هم پیل شي. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکو په سیمه کې محاصره دي. په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداري ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند پړه د مسکو ژمنې څاري. او د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون یو انتحاري برید 15 کسان وشل او 50 نور ټپیان کړل. دا حمله په یو مسجد کې شوې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او ورپسې بحث ته ځنګړه شوې ده.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می اومنی. د جرامې پتیره برخه کې کلیوالو د خپل شرطلونکو په نیت چې بچي په نشې مواد روغت نشي اسلامي پولیسو ته پلاس ورکړ. اوس راځي واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلام لټوي.
هې ورورا، تاسو په خبرم پويګو کنه؟ وایم نن دې باندې نو دلی دوه ورځ نه ده.
تو وګور یو چارو که ضابط صاحب چې خورای می بندي ده، غیله ما بلې څوک نه لري.
څنو میګه ها هر څه شنو میګه
جابر مینوم ده.
ښه جابر ور ګوره، دا ټول خلک چې ولاړ دي د بندیانو لیدو ته نه دي راغلي، نور کارونه لري. بس نور مزان خفه کوه مومون پلیکه کې سامو درېږي.
اوف څه وکم، اسلامه څنګه به دې ګوته ته راوړم؟ دا په دیواله چې لیکلي که کوګنار له منځه یونسو کوګنار به مونږ له منځه یوسي. په کومه خوا لاړ شم؟ له چانه پوښتنه وکم.
هی وروره، ته لا نه یې تللی؟
نه زه وخت نه لرم، کار مې عاجل دی، زم سفر لرم.
خو ځه لاړ شه کنه، هسې دې وخت ضایع کوې. دلته قانون دی، دا څوان ځل دی چې له مخې مې دې خواوې خوا تېرېږي.
ته ونیسه کنه، که شیرني مرنیم غواړې در کوم.
غلی شه کنه، اوس به دې په خپله خبره پښیمانه کړم. زه تا ته حرامخور کرم؟
نه نه، دومره خو زه پوهېږم چې ته حرامخور نه یې کنه.
ځه ډېر مه غږېږه، لاره پرېږدې موټر ته وخوشئ.
نه پوهېږم څه وکړم، د مشر او سیلانی ځواب څه وایي؟
سربازه مرسته ورسره وکړه.
هی دا خو اسلم دی.
څه کوې اخوشه؟
همدالک مې پکار دی، اجازه راکړه.
نشته اجازه، لرې شه.
خباس هم دای خزای دی، ته مې مه پرېږده. اخوشه له مخې مې چې اوس به دې سوری سوری کړم.
دیني
همیرا خیره چی د زوی واده دده لک دا مجورکا چای مسور شو
وای خدایا دی ورز ته مو ډیر انتظار وو پریده چی درونه مو یخ شی
کاکا راوڑا دا پیاله چی تام خفا نشی
سنه میوشو یو پیاله ما تم راکه چی بیازم آغا بله کوتی تا ناوی گورم چی تیاره ده کنا
رختیا وای چی دورور واده پا خور خکلی بی
او شکر می پلور ده
او دخور واده سنگا دخور واده هم پرور کلی بی آغا سندره ده نده ورده لچه وای دیگو در غاره چارا ما بی رورم که رود بی پاسر جورا شنگ ده پلرو
صبر پیالی طولی شی بیا بای دایری سر راتا وای خو کاش که زرمینم وای ده همه دواده ده دیره حواسی دلا
او کل جمعه هم جوره کرده وی خورا نغلا نو
نکیده نو دیره غم جنه و دلوره زوی پولیسو بوتا نپویگم چه بلای ور سر نیولی و نشایی موادو کچه
دنکا شایدان رغلال یو تو مشری خزی ورش اغی کوتی تا چه ناوی یوازی دا هی ناجی ناوی تایر اوه
اوهو بیغم او ساد زوم خوری
مونگ باورشو رازه یاجیری بی بی تروری تم را پاتا ولی ناسته بلا راز بستا دگل ماما زوی وادم بی بیا بزم ناسته ایم
سلام علیکم انجنو
هی پلوشه ته سمره ناوخت راغلی اوهو سمره کلی شوی استری مشی
خیری اوسی ولی طول داس غلی ناستی استی داس را کم واده دی
اجازه را که خویندو لارا پریگ دیگ دیر او بخی خوری مگ بس لناوی ببینه و پختن لرو نور زو نازنین خوری تو دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی نازنین خوری که تو دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی او کسستون زیا جبروی همو ویلیشی هو امداسی دا او کنیوی نو او وای چی دو مهر او نفس وکیل دی سوک تاکی
مشر رور می عنایت الله
څوک
عنایت الله
نن لاړو استاد کو شو کار مبارک
مبارک مبارک دې شه دل بر از ما مين دې در سره تاسو مې زړه لکه دې ور ولګې دې الا ورو 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 ګلې نشد نظر وا وا وا
ګلالي تماشا د ناوی د درېدو جای وګوره چې څنګه دی
ښه هی پلوشې راشه تم
ښه وږمې بېرته راځم ګلالی لکه چې دې واده کې مرکه درته پیدا شوه هغې ښځې دومره درته کتل
ته پرېږده ټوکې پلوشې ما یو څه واورېدل رښتیا دي
څه دې واورېدل
اوس مې څوک غږ ونه اوري هغه اسلام رښتیا پولیسو بیولی
هو کنه نشایي موادو سره یې نیولی و
زما باور نه کېږي چې هغه به داسې کار کوي هغه خو داسې هلک نه و
هغه بله ورځ مې پلار وویل چې که څوک د پوډرو تاریاکو او یو بل نوم یې هم واخیست که د هغه قاچاق وکړي او یا لاس ورسره ولري تر شل کاله بندي کېدای شي
څه وای خدای دا څه وشو
کم وای وای هی ګلالۍ ستا خو سترګو کې اوښکې ډنډې شوې
اوف خدایه توبه اوس مې څوک هم داسې ونه ویني
ولی جانه پس تا که او مجموع بلم راولو
تو داری چه ورطه او گروم او یو بلم مجموع راوله
خا در راولم ای
راوله خیر ویسی ای خیر ویسی بس دی کوتی پوراش هم خانسه دا غوره در وران دیگه
تا کراشه ولی جانه چه اوه سرانه در دوره لاره که اخیگی
غم امکه و اکرم خانه ویلی غوری می اخیستی و زر نموم کیگی
خیر ویزی چه زمونگ در اختی اغم خود در سرا و چه خق غوری دی اخیستی دی
او طول و نزید زما دی خیق دی قدیر دی اختی افکر را سرا و امدستی دی مولوی صاحب
عبدو صابره پا قدیر خو لگی گی زره نازک ده از ندر نخپشی
نه نه ولی بخپا کیگم داخل خوش احلی زای ده دل ده خبگان ناروا ده
او ریشتیا وای قدیر خانه نن خود خوش احلی ورز ده ټول باید خوشحاله اوسي، څنګه ملک نواب؟
هو مولوی صاحب ټول خوشحاله دي، خو صابر به له ټولو زیات خوشحاله وي.
قدیر خان دې خیر ایسي، ټول یې په دې کار خوشحاله کړل چې ولور یې وانخیست.
کور دې ودان قدیره، که دې د زوی له واده مخکې وزورولم هم بیرته دې ډېر خوشحاله کړم.
بخنه غواړم صابره، ته د ژوندی اوسې مولوی صاحب، ستا له برکته و، کنه خو ما سمه لاره نه وه نیولې.
ته م خیر ویسې چې زموږ خبرې ته دې غوږ ونیوه. خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي.
رښتیا وایه مولوی صاحب، کاشکې ټول ځان له حرامو وساتي. ته اوس ګوره، د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت؟
هو ده، زم ډیر پی خپه شو، دوه ورځې نه کېدلې چې کلي ته راغلی وم، او بیا په داسې تور ونیول شو.
دلاور خان یو خوا زندانی دی او زوی یې بله خوا.
هغه ورور یې نه یم، خو لا ښه شو چې له بنده را خلاص شو.
ښه خبر هم نه ده چې یاد یې کړو. خو د دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټپټانې شروع کړي، یو چې راځي بل ورځي.
ورونو، د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو. دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی، د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي.
هو مولوی صاحب، په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښکې بند کړ.
بس خیر ویسئ، دا به وایو چې خدای مو د له هر بد عمل او حرام نه وساتي.
آمین.
او د همدې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشه یي موادو کاروبار رسوا شو، کنه نور به لا څوک ورسره در په دره کېدل.
رښتیا وایي، رښتیا وایي.
خدای دې نور هم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو.
آمین.
ښه اسلامه، وخت کم پاتې دی، زما د یو څو پوښتنو ځواب راکړي.
پوښتنې؟
او خو هر څه به رښتیا وایي.
سمه ده صاحب، خو زه رښتیا وایم، زه بې ګناه یم.
د بې ګناهۍ دعوه هر مجرم کوي. ښه اسلامه، دا کس څوک و چې تا باندې ډزې وکړې؟
زه نه پېژنم، څه ډول صاحب؟
ښه یې پېژنې، ځکه کله چې تا هغه ولیده ولې وارخطا شوې؟
ما نه پېژنده.
ښه نو، چې تا نه پېژنده هغه هم ته نه پېژندې؟ دغه اړتیا څه وه چې راغلی وو او ته یې لټولې؟
هغه دروغ ویل.
خیر یې سي، دروغ یې ویله؟
هو
دروغ یې ویل، سمه ده.
هو هو.
نو دا دروغ ویل څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې؟
هغه به کس غلط کړی و، د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي. زه ته پوه شوم، هغه خو وتښتېده.
هو معلومداره، هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که موږ هغه نیولی وای خبره حل وه، او ته به موږ ته بې ځایه دلایل نه وایې. هماغه کس او ملګري به دې حتماً راکړې.
هغه زما ملګری نه دی، ما ته نه دی معلوم.
اسلامه، ته مه ډارېږه، هر څوک چې دی ویښیه، دا ستا په ګټه ده. حتی کېدی شي په دې کار دې بې ګناهي ثابته شي.
زه خو بې ګناه یم، زه په هېڅ نه هم خبر.
اوس خو خبر یې، هغوی قانون ته په ګوتو ورکه او موږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه. ښه فکر وکړه، دوه دقیقې وخت لرې.
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنو دی.
دوه دقیقې وخت مه ضایع کوه.
ښه صحیح ده ساتم صاحب. او خدایه، جابر خو همدلته پیدا کړم، اوس څه وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکې لی ومنئ. نن د جمعې ورځ ده او دا وخت تاسې د ازادي راډیو له څپو په ټولنیزو حقوقي او د ځوانانو په ستونزو ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په دې غږیږو چې اکثره ځوانان په ډېرې خوشباورۍ سره د دې لپاره چې د ملګري ملایې ورتړلې وي، سیالي برابره کړې وي، حتی داسې اعمالو ته لاس کوي چې د هغه ژوند بربادولی شي او قانوناً جرم ګڼل کېږي. څېړنې ښیي چې په نشه یي موادو د ډېرو ځوانانو روږدې کېده یو دلیل همدا د خوشباورۍ او د یو شي ولی نیول دي. په دې اړه چې د ټولنې دا طبقه څنګه اصلي حالت حفظ کړي، د ځوان استاد او څېړونکي اجمل سایز سره خبرې کوو. ښاغلی سایز صاحب، زموږ سره په سټوډیو کې د ستړي مشیب خیر راغلی. استاد محترم،
مننه.
درنو اوریدونکو په همدې اړه ستاسې ځین نظرونه هم اخلو. 0999203545 او بل شمېرې 0978225055 ته زموږ سره اړیکې نیولی شئ. ښاغلی استاد محترم، په نورو ډیرو برخو کې د ځوانانو ستونزې شته، ځینې ممکن په غټه کچه د سیاسي ستونزو له امله وي، ځینې نورې ځینې نورې، اما په نشه یي موادو استعمال یا روږدي کېدل د هر ځوان خپله اراده خپل کار دی. ولې ډېر ځوانان دې موضوع ته لا هم دوی پکې ګیر دي، دوی مخه کوي، اصلي دلیل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو سلام پوړندې کولو سره، ټولنه او ټولنې جوړښت په یو سلسله بنسټونو باندې واستوار دی، او په هر ټولنه کې د انساني ژوندانه د تنظیم او پرمختګ او ښه ژوندانه په موخه باندې طبیعي ده چې یو سلسله اخلاقي او اصولي او قانوني اساسات وضع شوي دي. دا چې په افغان ټولنه کې ولې ځوانان مخدره توکو ته مخړوي او بلاخره په دې باندې روږدي کیږي، د دې متعدد عوامل دي. په لومړي سر کې د کورنۍ نظام او د پلار او مور هغه کامل کنټرول په اولادونو باندې انداغې نشتون، او بلاخره د اولادونو د ژوندانه د تنظیم او د هغوی د فعالیتونو یا ورځني چارو د ترسره کولو په خاطر باندې د یو منظم محلویش یا تقسیم اوقات یا د یو برنامې نشتون دی چې بالاخره ځوانان په ټوله کې د دغسې مهلکو عملونو ښکار کیږي. او بیا هم په بل قدم کې په ټولنیز وضعیت کې بیکاری او بیروزګاری د دې لوی عامل دی چې بالاخره زمونږ ځوانان په یو نحو باندې دې ته مخ راځي. او همداراز ټولنیز محیط دی چې که چیرته زمونږ ټولنیز محیط سالم وي او په هغې کې علم کوښښونو کوښښونو او دې مسایلو توجه شوي وي، طبیعي ده چې زموږ ځوانان نه روږدي کیږي. بل عامل یې د دولت نه پاملرنه ده. په تیره بیا د اوسني د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او بلاخره د دوی د مسؤلینو هغه اول درجه مسؤلین چې دوی هغه دقیقه او کره نه توجه ده چې د ځوانانو په ژوندانه کې د دوی دپاره د کار موندنې، د دوی دپاره د تحصیل د زمینې مساعدولو او بلاخره ډېر مسایل دي چې هغه باید دې شوي دي چې زموږ ځوانان په مخدره توکو باندې روږدي سي. او همداراز یو شمېر سفرونه زموږ د ځوانانو چې یو شمېر هیوادونو ته ځي، د هغې ځنه بېرته په مخدره توکو روږدي شوي دي.
او دا موضوع ډېره ښه تمثیل شوې وه د اسلم کرکتر. یا اوریدونکی قاري صاحب پښتون زموږ سره په لیکه کې دی، د څو اونۍ نه وو، امید چې ښه وي. په خیر راغلی قاري صاحب محترم، ستړی مه شي.
بلې محترم، زه درنه سب تاسو کوم، تاسو درنه مېلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام، ډېر
ښه،
ډېر زیاته مهرباني. مهرباني ستاسو نظر هم د موضوع
په اړه. زما نظر په دې باره کې دا دی چې ځوانان چې دي په هر عرصه کې، اصلا خو دا ځوانان چې دي د انسان د ملا تیر دی، فقرات د ملت کې. نو که چېرې د تیر خرابېږي، نو د انسان ټوله بدن ورسره خرابېږي. یو ځوان ته لازمه ده چې په هر عرصه کې خپل ټولنې ته، خپل جامعې ته خدمت وکړي. مطلب دا دی چې ځوانان ولې په نشه یي موادو روږدي کېږي. دلته څو علتونه دي. یو علت خو دا دی چې بیکاري هم یو درجه سر دی.
په علتونو باندې استاد مخه کې دوکستانه دا پوښتنه وکم چې ډیر ځوانان یعنی خپله خوښه شاید ونه غواړي، اما یو بل دعوتوي سره دا خبره ډیریږي ډیریږي، بالاخره یوه لویه کتله په دې یعنی دا دعوتول.
بلې، په دې باره کې دا زه چې موږ په بې سواده جامعه کې وضو لرو، تقریبا دا زموږ جامعه چې دا اګاهي نه لري. نو زما ستاسو ته مېلمه زه پوښتنه دا ده چې بلې اګاهي ته عامه فوایو ته ضرورت دی. زموږ علما و څومره خپل مسؤلیت ادا کړی. دغه مواد مخدر چې دي، خو تاسو پوهېږئ چې په بعضو ولایتونو کې په بعضو موادو سرمنشه د فساد یا تاجر دی. نو که تاجر زمینه مساعده نه کړي، خو ځوان نه پخته کېږي. مطلب دا دی چې عامه فوایو ته ضرورت دی. دا د علماو مسؤلیت څومره دی مسئولیت ادا کی په بعضی موارد کې دوی وشره خیره تاریا کو د نشي موادو نو د دوی مسئولیت څومره دی
ډیره زیاته مهرباني قیر سي پښتون یو بل اوریدونکو مخلو چې د ماتمن منتظر دی مهرباني ستاسو اړیکم زمونږ سره وصل د خپل ځان معرفي کا او ستاسو نظر مخلو بله بلې زمونږ غږ کاوري لطفا زر خبرې وکړئ بلی ستاسو اړیکه وصل ده اما د خبره نشته مهرباني ساس محترم لمړی اوریدونکو کس
زه د قاری صاحب پښتون د خبرو سره چې دوی بیکاری د ځوانانو د په مخدراتو کو د روغتي کېدو یو عامل وګڼه موافق یم ورسره د دوی پښتنه مشخصان یو ډیر ښه او د ټولنې هغه بارزښته قشر ته وو هغه زمونږ علما دي علما کرام په ټولنه کې د دین عالمان هغه مشخص ځای لري زمونږ ټول ولسونه علما او ته احترام لري په دې کې بدون شک چې د مخدراتو کو سره د مبارزې او دغې په مخنیوي کې د علما او نقش او رول ډیر مهم او اساسي دی او کچیر ته زمنګ علما کرام د منځونو د نوروز ته همدار از د جمعې په خطبو کې او ولسونو سره په ناستو کې د مخدره توکو په اضرار باندې او همدار از د اغي په شرعي هغه احکام باندې د ځوانانو سره د ټولونو د وګړو سره خبري وکي بدون شک چې دا به د مخدره توکو سره د مبارزې او د اغي په مخنیوي کې کاملا مهم او بارزښت ځای ولري
پرونو کې دولما او پرول خبري کول دوی سره مخامخ ای اردن کې لفرانه لرو میره بني
مری قارینه بوي نو ته درا ساتات سلامونه او ساګرام من مت سلامونه
خیر الله خیر اوسه وعليكم السلام مننه
بل نکته چې سنجه خو دې د نشي د مواد مبارک است او موږ دا حکومت غدا پیل لرو چې بعد د برابر کې چې د نور هوا دول تخراو ګرځي موږ وسې ځوانان و ایران تروان دا وحلت په نشي مواد اخته کیږي او نشي کې لريام په کلیو کورو کې ځوانان د داس کم دغه نه برابر شو چې ځوانان په هغه مشغول وشي او په هغه کاروبار اخته وشي او مزدوري وشي نه څه لامل هم دا بیکاری ده چې ځوانان په اخته کیږي او نشو تلاشي د مواد مخدره په حق لکو دا دوه وایي چې ځوانان د کم داس دغه نه برابر شو چې ځوانان مشغول وشي او دغه وشي په پښتنه ملګری امیر مسخه دار چې څنګه ځوانان جلبی څنګه ځوانان د داس کارو څخه را منکی دي بل زما د پښتنه
ډیر زیات مهرباني تاسو پښتنه ډیر په ځای خیر تاسو نظر مونږ خبر کو زما هم دا سوال ځوانان یو بل داوتوي دا قانونن جرم دی کنه دی او څنګه یو بل د سوالم کا وخلو دي قاری صاحب مهرباني
د قاری صاحب نبوینه مننه اصلا دوی اشاره وکړه چې یو څه سفرونه باز هیوادونو ته د ځوانانو بایسي دي کیږي چې بل اخر دوی موتات شي تبي دا ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې زیاتره زمنګ هیوادوال چې ایران ته تللی دی هغه په وځ دې چالتہ تعلیم ته مخه وکي په وځ دې چالتہ تحصیل ته مخه وکي هغه الته په نشي توکو باندې روغ دي شوی دي او دولت د دې د مخنیوي په خاطر باندې باید اړین ګامونه پورته کړي او دا ډیر مهمه ده وامدار از د کار زمينه باید مساعده کړي په کلو باندې کې وړي غټي پروژې باید عملی شترتوز موږ ځوانان په دې برخه کې یعنی دوی دغه ولري دا چې ځوانان یو بل تشویقي یا تحریکي دا کچیر دا تحریک په دې باندې منجر سي چې بل اخر د ځوان پر نشي توکو باندې عمل وکي او هغه روغ دي شي د قابل د مجازاتو دی هغه تحریک یا هغه تشویق چې هغه منجر په نتیجه جرمی نتیجه باندې شي دا د قانون له حیثه دا جرم دی او دا باید د عدلی تعقیب لاندې راشي
یعنی څوک حق نه لري چې چاته دعوت ورکړي دي د استعمال
کاملا دا یو ټولنیز بحران دی دا چې قاری صاحب دې خبرته اشاره وکړه چې څه علت دی او څنګه کولای شو چې منګه د دې مخنیوي وکړو په اول قدم کې زما هیله او غوښتنه مې د کورنۍ نه ده چې دوی په خپل اولادونو باندې یو کاملا کنټرول ولري او داوی د بوختیا په خاطر باندې په داوسنی شرایطو کې هم داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه بیکار نه شي کچې ته بیکار شول ام دغه اولین عامل او امدار د دوی سره چې څوک ام نشین دی اچ ور سره کینی او ناست پاسته ور سره ده کوشش دی وکړي چې خپل اولادونو ته لارښوونه وکړي چې تاسې د احمد سره نظر په دغه دلایلو باندې په ښه لهجه باندې البته په ښه توګه باندې باید ورسره خبرې وکړي او بالاخره د دې یعنی مخنیوی وکړي. همداراز د دولت مکلفیت دی، د عدلي او قضایي ارګانونو او زموږ د کشفي ارګانونو دا مکلفیت دی چې د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان ډېر په دې روږدي نه شي.
د ترازو یو بل اوریدونکی د حمیدالله په نوم زموږ سره اړیکه نیولې. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني، ستړی مشي. خیر اوسې، ستاسو نظر اخلو.
ما نظر دغه علماء چې دي او
کې
چې د دې ملایان هم ځای ته ځانو ته وایي ضرور چې اوس مثال چې دي کوم ملایان چې دي کوم علماء چې دي دا خو په پیسو باندې لمنځونه جوماتونه ورکوي او کوم چې دي اوس مثال
موږ د شی موادو په اړه باندې غږیږو د ځوانانو.
خو څه خبره ستا خبره دا پر ځای د وزع علماء ته چې دي د ملایان ته وزع تاریخ د خلک نور کې په دستات کې زوایم چې دغه علماء چې اوس ګره ولاړ دي مخنیوی دی ودی نه کوي چې دی اوس موږ تاسو باندې کې موږ تاسو خو نه ښکاره خو دوی د خپل تقریر وکړي په جماعتو کې
او په اسلامي لحاظ دا چې هغه حرام دي ناروا دي دا باید بیان کړي. او په همدې اړه باندې پراتلونکو خبرونه کوي خو نن د ځوان استاد نظر اخلو په قانون لحاظ. مهرباني استاد، یو بل اوردونکو مخلو د منتظر پات شوی دی. مهرباني استاد، اړیکه مخلو وخت کم دی کله زر خبرې وکي. بلې، ازادي رادیو دا او د نشې موادو زیانونو په اړه خبرې کوي.
څنګه جوړه په خیر وروره؟
مهرباني. تاسو نوم؟
دا چې دی وروره دا په دې کېږي.
ښه، د دې اوردونکو د رادیو غږم دی. نو تاسو د رادیو لار زمونږ غږ او خبرونه وخت کم دی غږ مسافانه دی. خدای پامن. استاد محترم، کشپی ارګانونو ته تاسو اشاره وکړه، په داسې مواردو کې د دوی وظیفت څه ده چې باید څنګه کنټرول وکړای شي ترڅو جذب نشي خلک؟ دغه وظیفه اصلا څه ده؟
د افغانستان د نافذه قوانینو پرانا کې البته دا زمنګ د امنیتی ارګانونو په تیر د پولیسو او په کې د کشپی ارګانونو دا وظیفه ده چې د مخدره توکو کښت، تولید، قاچاق، تورید او بالاخره دا ټول هغه موضوعات دي چې دا د قانون لمخ نه جنایت دی. یعنی یو خلاص منګه په قانون کې شته چې هغه اعتیاد جرم نه ګڼي، یعنی استعمال جرم دی اما اعتیاد د مخدره توکو جرم نه ګڼي. یعنی که څوک موتاد شي په مخدره توکو باندې بیا هغه مجرم نه ګڼل کیږي. درحال چې دا یو خلا ده،
باید څه وشي؟ خو حکومت لګیا ده چې دغوی علاج وکړي، هغه ته څو شفاخانې جوړې شوې.
اصلي خبره دا ده چې موږ باید د دغه مخدره توکو د استعمال وقایه وکړو مخکې له دې نه چې موږ دا افراد اشخاص په دې باندې روږدي شي او باید هغه تداوي وکړو. دولت ولې دې توجه نه کوي؟ چې دولت باید دې توجه وکړي چې دا د دې موادو د کښت، بالاخره د تولید، د دې د جوړولو د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان په دې باندې روږدي نه شي. او په دې کې د کشفي ارګانونو رول، وظیفه ډېره اساسي او ډېره مهمه ده. چیرته موږ هغه وخت کولای شو چې د مخدره توکو د تولید او بالاخره د قاچاق او د دې د استعمال مخنیوي وکړو چې دا کشف شي. که چیرته کشف نشي نو طبیعي ده چې دا لړۍ به دوام لري. د دې ورور سوال ته راځم، د حمیدالله ورور سوال ته، هغه دا چې وای علما د دې د تریاکو زکات وای اخلي، دا کاملا ناروا ده او په هیڅ وجه باندې دا روا نه ده چې علما د دې زکات وخلي.
مولوی صاحب خپل اړیکه نیولې، یو مولوی صاحب سر اړیکه نیولې د کابل نه. مهرباني مولوی صاحب،
یعنی چې یو مسول خلک دا خبره کوي چې مسولیت سوال ما او د علماء او یو د مسولیت ته ګوره چې دا اعلان د هر څه ته هر څه حرام ده، دا موزیر ده، دا ناروا ده. کوم چې دلایل یا غیر باندې کوي دي، خو بیا هم خبره دا دی چې یو دي چې تاسو د کوشش وکړي او څنګه دی یو مسولیت کورنۍ ده. کورنۍ خپل اولادونو ته سالم تقسیم اوقات نه لري، بل دا د شي بشي واجب ده. ځکه مطلق چې هغه دغه دي چې تعلیم اخلي هغه له دې مشو تر سندان ته کار نه لري. او بل دا چې په ټولنه کې بشي واجب ده ته موهیت سره چې تاسو هر څوک چې د مرتبه دي موهیت سره وړاندې کیږي هغه په دې مشو وخت کېږي. خو خبره دا ده دلته لوی مسؤلیت علماء د جامعې پولیسان نشي ګرځېدلی، هغه مطلب چې اعلان له منبره ځکه چې نو دا خلک دي
مننه مولوي صاحب خیر اوسئ. د خپرونې وخت کم دی، ستاسو نظر موږ خپور کړو. دا چې وظیفه ستاسو شی ده، تاسو وویلې چې موږ بیان کړی ده مده چې خلک عمل نه کوي، هغه ستاسو مسؤلیت نه دی چې تاسو په زور چا تطبیق کړي. ډېره زیاته مهرباني، په راتلونکو خپرونو کې حتما په همدې موضوع غږېږو. او درنو اوریدونکو، که چیرې ستاسو نظرونه موږ دلته نشو اخیستی، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته د غږیز پیغامونه پرېږدئ. په راتلونکو خپرونو کې انشاءالله درته خپروو. اساس که څوک دعوتوي، دغه کس مقابل جانب غبرګون باید څه وي؟ یعنی ډېر خلک دې لپاره چې ملګری خفه نشي، اصلا قانونا د هغې برخورد باید څه وي ورته؟
کچیرته منګا یو روغ او د بل خوا یو موتات کس دوانه سره مقایسه کو، تبي د چې د روغ ځوان عقل بسالم وي او ډیر کار کوي، یو د پوها باید زیاته وي نسبت هغه روغ دی کس ته، نو باید د روغ ځوان خبرې او د اعمال باید په هغه باندې تاثیر وکي، او هغه باید دغه نشي توک چې د پروګ د شوای دی داغه نه باید مخنیوي وکي. خود ته وستوند شته ده د ځواني عمر چې د اتلس کالونه تر 25 پورې دی. دلته یو مازله ده چې یو قسم سیاسي ځوانان برخورد کوي، یو په دې کې یو مشکل دی.
زیاته مهرباني چې موضوع راون غړل درنور دن کو. تاسو نو مننه چې زمونږ سره وي، خو د خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ور سره اوسئ. د خدای پامان.
یوسف خان زدران، تشکر از شما و